مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه په کابل کې اتنیمې بجې شوې. نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر میاشتې درېیمه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نهه ساعته خپرونو په دې اولنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا او زما همکار منور شاه سلامونه وایو. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له منور شاه.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په مرکزونو په بمباری کې لک تر لګه یو دیرش وسلوال وجلی دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي 15 پاکستانی وسلوال یې نیولی دي. او د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوې مفکوره منظور کړې چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په مرکزونو د بمباری پر مهال لک تر لګه یو دیر وسلوال وجلی دي. پرون نا وخته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پاڼه کې ویل چې جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې پرون د هوایی بمباری پر مهال ولس وسلوال ووجل. دا راز د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې هم پرون د جنگي جازونو په بریدونو کې سوارلس وسلوال وجل شوې دي. پوز ادا کوي چې په دې عملیاتو کې یې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه هم تباه کړي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جینګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللی دی. پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضرب عذاب نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. نوموړي زیاته کړه چې د ده په فکر د پاکستان نه د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک نومې وسلوالې ډلې تقریبا ټول غړي ختم کړی شوي او کسپاتي وی نو هم اشمیر به ډیر کم وی. یاد وسلواله ډله د چین په مغربي صوبا سینکیانګ باندې دغه هیواد د واکمنۍ مخالفت کوي او په دې صوبا کې د چین اقلیتي مسلمانانو ترک یو غوړ اکثریت لري. هلته د صدر جینګ پینګ په حواله ویل شو چې صدر ممنون حسین ته ویلي چین به د پاکستان سره د ملي امنیت محفوظه کولو په حالو ځلو کې مرسته کوي. صدر ممنون حسین دا مهال په ایشیا کې د دویم نړیوال جنگ د خاتمې منځلو په دستورو کې د ګډون په غرض چین کې دی. په کوټه کې د پولیسو په خوانه ډي اي جي وجل شوې ده. د کوټه خار پولیس وایي د دې خار په سریاب سیمه کې د چهارشنبه په ماخام نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو پخوانی ډي اي جي قاضي واحد ډزې کړې دي چې پکې نو موړه سخت جوړل شو او هسپتال ته په لارې ساور کړه. پولیس وایي وسلوال په موټر سایکل سوارو چې په تیښته کې بریالي شوې دي. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه قبول کړې. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 15 نورو وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړی دی. د پاکستان د مطبوعاتي څانګې ویان د ټویټر د لارې ویلي چې شپږم وسلوال ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل په کوټه کې فرقي ځپی خو په خیبر ایجنسی کې د جنکو په سکولونو او د پولیو مخنیوي لپاره په ډلو حملو کې ککړ وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي ادا کوي چې 15 پاکستانی وسلوال یې نیولی دي. د یاد ولایت د امنیه کمانډان پاسوال فضل احمد شیرزاد پرون وخت یو خبري غونډه ته ویل چې ځواکونه یې په مومندري ولسوالۍ کې د گشت پر مهال 15 وسلوال نیولی چې د پاکستان نوره وخت وو. نو موړې وای
مومندري د پاسوال او په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورن د کرښې دی خو د سوات او د باجوړ د صحیدی د 15 مل کلاشنکو پوسلو سره د هغه سره ډیر لسال کې داسيبونه یو را د سره چډول موټر او د هغه سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپل غزمی پر مهال باندې نیولې دي. د هغه موضوع هم تچړین لاندې ده.
افغان چارواکي وايي د ډیورن کرخه سره نږدې د وسلوالو شتون د پخوانه زیات شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په خپل وینا کې د ایران سره د اټومي لوزنامې دفاع وکړم. د نوموړي دا وینا له هغه یو شیبه پس مخه تراغله چې امریکایي انتظامیه په کانګرس کې د دې لوزنامې په یقیني توګه د منځوري لپاره کافي وټونه حاصل کړي دي. پرون د فلادلفیا په قامي آئینی مرکز کې د وینا په وخت کیری ویل په دې حق له په کانګرس کې دروانه میاشت په اخیره کې کیدونکې وټونه دومره اثر لري چې سمره په موجوده حالاتو کې د خارجه تګلارې په اړه بل کومه فیصله لرلی شي. نوموړي زیاته کړه چې د او صدر باراک اوباما په دې د شک نه بالا تر قانې دي چې دوی د دې لوزنامې لپاره کوم چوکاټ برابر کړی دی داستونزه به حل کړي. د یادونه وړ ده چې دغه لوزنامې تر مخه به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې د هیواد نه نړیوال بندیزونه اوچتول کیږي. د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون بنوې فوزی مفکوره منظور کړې چې پکې روس فوزی مخالف ګرځول شوی او د ناتو د غړیتوب تر لاسه کولو لپاره په هیواد باندې د حل او زلو لپاره غاک شوی دی. په دې حق له د روس له اړخه پسندستي ډول کوم رسمي رد عمل مخته نه دی راغلی. روس چې په ناتو کې د یوکرین د شاملېدو مخالفت کوي هغه اداوی ردوي چې ګنې یوکرین ختیځ کې بیلتون پالو ته وسلې واسکر استولې دي. او ورسته خبردار چې ماسکو ژمنه کړې چې د روسي غړو او وسلو جوړونکو کارخانو خلاف د امریکا د پراخیدونکو بندیزونو بدل باخلي. د دې بندیزونو مقصد په ایران، شام او شمالي کوریا د وسلو د خرڅولو مخنیوي کول دي. د روس د خارجه چارو وزارت پرم د امریکا دغه ګامونه د دښمنۍ د اقداماتو ورسته کړې ګرځولې دي او ویلي دي چې دا به د نړیوال استحکام لپاره ډیره ګران شي او یقینا د امریکا په مفادو به هم بیرته گزار وکړي. یاد وزارت زیاتوي چې دا به مخه لړۍ حتی امریکایي وګړو کې هم اندېښنې سیوا کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدل.
سلام پښتونخوا،
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان پوز ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې یو شمیر نور وسلوال وجلې دي. بلخ د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې پرون یې غلطه پاکستانی طالبان نیولې دي.
پنځه نفره وسلوال طالبان چې هغه د سوات او باجوړ د ساحې دي د خپلې غزنې پر مهال د مومندرې په ساحه کې نیولې دي.
کابل نن او سبا د سیمایزي همکارۍ پر موضوع د وی غونډې کوربه دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستيال هیله مند چې افغان حکومت به د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته د خې حکومتدارۍ د ظرفیت درلودلو لامل ډاډ ورکړي.
افغانستان خلکو ته او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد ته منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
او د خیبر پښتونخوا د چترال سیمې اوسیدونکي چې د 13 جولای میاشتې بارانونو او سیلاونو سخت ځپلي وایي چې حکومت ورسره لازمي مرستې نه دي کړي.
چې کوم اعلانات شوي دي په هغه باندې هم اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی او کار رفتار چې دی بالکل دیشوالي ورته ویل شو.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رازو ولنه موضوع ته د پاکستان پوزي مقامات ادا کوي چې افغان پولي تصویر مې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې د میسو تر وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغه دواړو سیمو کې یو شمیر وسلوال وجل شوي او د غوي مرکزونه هم لمنځه وړل شوي دي. خپلواکو سیمایزو سرچینو بیا د پاکستان پوز دغه اداو پخله نه ده کړي. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمې شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او لږ تر لږه یو دیرش وسلوال یې وژلي دي. اعلامیه کاږي چې پر شوال شویو هوایي بریدونو کې 18 او د تیرا په هغو کې 14 وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه او پټنځایونه لمنځه وړل شوي دي. ویل کیږي چې په یادو سیمو کې دا مهال د حقانی شبکې او پاکستانی وسلوالو طالبانو جنگیالي پړتي چې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا ورسته د غوسیمو ته تختیدلی او حمله غځینو تر رستي بریدو نه پلانوي. د پاکستان جنگی جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایی بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د تروریستي بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې پر کارول کېدو اندېښنه وښوده او د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو یې وغوښتل چې د حقاني وسلوالې ډلې پر ضد سخت اقدامات وکړي. له بلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویټرز خبري ایجنسی ته په شوال کې د تازه هوایي بریدونو پخلی کړی او همدارازي د وسلوالو د څلور مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. د پاکستان فوج وایي د تیر کال له جون میاشت راهیسې د هزار بے از په نامه په شمالي وزیرستان کې د پیل کړو خپلو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او همداراز بهرني وسلوال وژلي. د هغوی نیټورک یې له منځه وړی او د یادې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. هم د پوست په وینا د شمالي وزیرستان عملیات یې وروستي پړاو ته ننوتی او یوازې شوال سیما چې دنګ غرونه او ګور ځنګلونه لري د وسلوالو له پاکولو پاتې ده. باید وویل شي شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر ورتګ د لګیدلي بندیز له کبله لا تروسه خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو د وسلوالو د وژلو د پاکستان پوست د اداو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي چې په هغه هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د یو غور وسلوال ډلې ټول وسلوال ځپلی دي. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبه پر ورځ یعنی پرون بیجنګ ته د یو سفر پر مهال کړې دي. تفصیل د اجمل اندناورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجنګ کې د چین ولسمشر سره کتلی او هغه ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د یو غور وسلوالو مرکزونه له منځه وړي. چین په خپل لویدیځه شینجیانګ سیمه کې په روانو ناکراریو کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر یو غور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي. څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیځ ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي. خو ګڼ کارپوهان د چین د دې دا پاړه چې د ختیځ ترکستان په نوم یوه منسجمه وسلواله ډله دي اوسې پوښتنې راپورته کوي. پاکستاني ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پنګ سره په کتنه کې ویلي په روسي او پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې تروریستان په بریالیتوب سره لمنځه وړي. د رویټرز خبري اژانس د ممنون حسین لخلي وای د پوځي عملیاتو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو په ځپلو کې هم ډېر مرسته کړې او زیاته کړې ده. د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې لمنځه تللي او کپاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه بوي. پاکستاني چارواکي کسام ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په ورستوي عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورنۍ او بهرني وسلوال ځپلي. خو یو شمیر څارونکو وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلن کړی او هغه وسلوالي نه دی پنهخه کړی چې خپل د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډول کې یو شمیر افغان چارواکي د حقانی د شبکې یادونه کوي او وایي د حقانی شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دی اغیزمن شوی او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویم نړیوال جګړې د ویایم کلیزی په مناسبت د پوځي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته چین او پاکستان دوه وسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراریو کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پړه پر وسلوالو ډلو اچوي خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د یغور تبر مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلن او پر اسلامي عقاید او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو پرون هوویل چې د خپل عملیاتو پر مهال یو شمیر پاکستانی طالب وسلوال له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي. د چارواکو د غراز د نشئی توکیو د یو شمیر کاچاکونکو یا کاچاکبرانو د نیولو خبره هم کړې ده. تفصیل د شاه محمود شینواری پر رپورت کې ورو.
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د چهارشنبه پر ورځ لګرمي ورسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی ځواکونو د مومندري ولسوالې د باسوال په سیمه کې 15 تنه پاکستانی وسلوال وسلو او مهمات سره یو ځای نیولې دي.
مومندري د پاسوال په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورن د کرښې دی خو د سوات او د باجوړ د ساحې دی. د 15 مل کلاشنکو پسلو سره د هغو سره ډیر لسال کې لاسی بمونه یو ورده سره چا ډول موټر او د هغو سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزمې پر مهال باندې د مومندري په ساحه کې نیولې دي. دغه موضوع هم تر څېړنې لاندې ده.
شیرزاد وویل په ورته وخت کې د دوی ځواکونو په سرخود او بیسود ولسوالیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې اووه تنه قاچاقبران د 1.8 کیلوګرامه نشه یي توکو چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای کړي وو نیولي.
په څلورو بیلابیلو قضیو کې د مخدره توکو قاچاقګرونکو چې تعداد یې 1 نفره کېږي او 1.8 کیلوګرامه ډول ډول مخدره توکي د څلورو ورادو وسایتو سره یو ځای د بیسود او سرفرود ورسلی په ساحو کې نیولې دي چې د قاچاقبرانو دا مواد مکمل د مارکو چې د شلوارو غلي خېلو صحیح یا خط انتقالولې.
د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې په بیلابیلو قضیو کې لنول شو کسانو څخه پلټنې روانې دي. سره له دې چې په دې ورستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا قاچاقبران او د دولت وسلوال مخالفین نیول کیږي، خو له بلې خوا د ډیورنډ کرخې په غاړو کې د وسلوال شتون هم تر پخوا زیات شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمایزي همکارۍ د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او ټوکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربه دی. افغان حکومت وایي چې د غونډې ته چمتواله نیولې وړاندیزونه ورته لري او هیله لري چې نړیوال به افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د غونډې په اړه تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمایز همکارۍ په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبیعي منابع او سیمایز پیوستون، سوداګري او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند دی چې دا ځل به د ریکا له غونډې شي نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ:
ما امیدوار استیم که
مونږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه کا او مؤثره تر سره کړو. دا چې مونږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله په خوانیو تجربه او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دیر شو یوادونو او څلويشتو نړیوالو او سیمایزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکال مړی غونډه لاس کال مخکې په کابل کې جوړه شوې و. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکاب سبانې غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندې زونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزای د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
دین روسه د سام پرانو باندې کانفرنس چې د لندن د کانفرنس کې د امره باغې کې هم د من ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانيانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومک کوي او موږ به په فساد د منځوي شو خې ادارا رامنځته کو او سالم مدیریت رامنځته کو. باغې کې هم د ناکام راځو. نو زه باور لرم چې زموږ دولت به ډېر وباسي او زموږ هیله دا ده چې افغانستان کې لا اوس هم سرمایه گذاری فرصتونه شته او عملا باید افغانستان خلکو ته سکتور خصوصي او جهانيانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
تاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دواړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د ټوکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو، اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنه واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کانفرنس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو تاریخ به شک چوپه
ډیره سخت راغلی کیره هر څه کې
یو څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د 13 جولای میاشت تیزو بارانونو سیلاونو د هغه سیمې زیاتره سړکونه او پلونه لمنځه وړلي او همداراز د پام وړ شمېر خلکو کورونه هم زیانمن کړي دي. خو د چترال اوسیدونکي وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت او همداراز د خیبر پختونخوا حکومت له هغوی سره د سیمو او کورونو د بیا ودانولو په چارو کې تر دې دمه کومه مرسته یا کومه د پام وړ مرسته نه ده کړې. پر دې موضوع له پېښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا شورو پورس پیخور پریس کلب کې د قومي اسمبلی پخوانی غړي عبدالاکبر چترالی او د چترال سیلاب ځپل سیمونه راغلي مشرانو د صوبایي او وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چترال د بیا رغونې کارونه تیز کړي او د سیلاب ځپل خلکو وړنګ کورونو بیا ودانې لپاره هغوی سره پوره پوره مالی مرستې وکړي. دا خبري غونډه وروسته عبدالاکبر چترالی مشال ریډیو ته وویل چې په 13 جولای سیلاب او تیز بارانونو وجا د بر چترال زیات تر سیمه اغیزمن شوی وي چې خوښه 15 دیش کسان پکې مړه او څه د پاسه سل کورونا په مکمل توګه اړنګ شوی وو.
او اوسه پر کوم اقدامات د مرکزی او صوبایي حکومت دی نو هغه کوم اعلانات شوی دی پاغه باندې هم اوسه پر عمل درمت نه دی شوی او کار رفتار چې دی بالکل نه دی شوالی ورته ویل شو. اوسه پر یعنی ټولو علاقو ته لارې هم رسیدلې نه دي, خلق الته رسیدې نشي.
عبد الاکبر چترالی زیات کړه چې سور از وړاندې هغه سره د نورو مشرانو د چترال سیلاب ځپل سیمو ته تللو چرته چې اوس هم خوښه سل کورنې په خیمو کې اوسیږي.
تقریبا 100 کورونا خود اوس هم داسې دي 100 مکمل چاغه د بالکل بیس اډشتنه او زموکم ورسره نشته, ټول تباہ و برباد. دا په تحصیل ملکو کې دي او دغه شانتي دغه کې بمبرید کې دي او دغه شانتي په اورغوچ کې دي. دا درې کلی دي.
دغه شان د چترال د سیلاب ځپل سیمې یو سیدونکې مشال ریډیو ته وویل چې دا سیلاب په لومبو ورځو کې د پاکستان وزیر اعظم د پښتونخوا وزیر اعلی او عمران خان د چترال په دوره راغلی او دا سیلاب ځپل خلکو سره په سمدستي توګه مرستې شوې وي. خو اوس د په وینا د حکومت له اړخه د بیا رغونې کارونو ته پام کم شوې دي.
کوم ریلیف خبره ده؟ ابتدائی طور باندې بنیادی ریلیف چې دی هغه بر وخت رسیدلې ده, د شک نشته. او بیا خوراک او روبو سے مسلو هغه کې هم ډیر محنت ان جی اوس هم کړی دی, حکومت هم کړی دی. البته بنیادی دانچه حقیق اوسا پوری کار سست.
دا یادونه ده چې د سیلابونو او تیز بارانونو په وجه د بر چترال زیات تر سړکونه او پلونه روان شیو او صوبایي حکومت د چترال ټوله ضلع آفت زده ګرځولې وه. او دغه شان د پښتونخوا ګورنر څو ورځې وړاندې د چترال زده کوونکو لپاره د صوبې ټول تعلیمي ادارو کې فیسونه معاف کړي وو. خالد خان, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او صفو شپږ سوه یویشت په لنډو صفو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد د سیاستوالو د پنخه کولو پالیسي خپل کړې. د نوموړي په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې ورکړې قربانۍ لچا پټې نه دي. بلخوا د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم پر پاکستان حکومت ورته نیوکې کړې دي. په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون غړي بیا وایي حکومت په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته پیل کړې. اسلام آباد د احمد الله رپورٹ اور.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د عوامي نېشنل ګوند په شمول نورو دوه پارټو په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قربانيان ورکړي دي, خو موجوده حکومت د ترهګرو پر ځای سیاسي قوتونه د بدنامولو کوشش کوي. په بیان کې د اسفندیار ولی خان لخوا ویلي شوی دي چې ګوند د کرپشن او ترهګرۍ پر ضد دی, خو درغلو کې ککړو خلکو او د ترهګرو په میاس کې فرق کول ضروری دي. د یادونې ده چې د اي ان پي د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې راغلی دی چې د ګل پورز د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری هم په حکمران ګوند مسلم لیگ نون نیوکه کړی وي چې د ګوند پر ضد دی انتقامی سیاست نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند ترجمان زاهد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د دوی ګوند په شمول د پیپلز پارټي او متحده قومي موومنت په سره خسته ده او په مختلفو طریقو سره د بدنامولو کوشش کوي.
نن دا کوشش روان دی چې خلک دی ونیول شي او هغه دی واده ماب جواب جوړ شي او د پارټيانو خلاف یا د پارټيانو د لیډرشپ خلاف دی یو आवाज راشي. په خیبر پښتونخوا کې یو سړی زمونږ ونیول شو او هغه باندې اوس دا پرېشر اچولې کیږي چې تک گواہی وکړه تا به پرېږدو. موږ په دې باندې مجبور شو چې دا خبره وکړو حکومت څه کول غواړي. نن د افغانستان پارلمان ته وګورئ وایي چې افغانستان حکومت هم زمونږ نه نالاندې هغه و چې تاسو موږ سره وعدې کړو نه شي پوره کولی. په ملک کې دننه چې کوم روان دي نو په دې اسپندیار خان وایي چې دا وخت ضرورت دی د قوم د یووالي. په قوم تاسو تقسیموئ که فرض کړه تاسو یو یو پارټۍ داسې بدناموئ. نن په دې نتیجې موږ ورسېدو یا خو د نواز شریف د حکومت سره اختیارات نشته او که اختیارات شته نو بیا دا اکاؤنټبلټي کیږي کرپشن نو کراس د بورډ پکار دی.
خو د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي
دا کراس د بورډ روانه دا اختیارات چې دي نه دا پی پی او کې د اسمبلی ورکړي وایي چې ناسته وایي چې پی پی او ناسته سیکورټي فورسز ته یا کم د دغه والا ایجنسی چې دا اختیار میلاو دی. خو چې یو سړي کرپټ سړي ته د ایجنسی لاس اچي یا ته ګورمنټ لاس اچي هغه موږ انتقامي کاروي نه دا د ملک ته کرپشن به څوک ختم.
مشال ریډیو چکل د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک په وړاندې د دې ګوندونو د مشرانو دا بیانونه کې خود نونموړې وایي چې موجوده حکومت خود پیپلز پارټي او ان پی سره ښه تعلقات دي او دا کار د مسلم لیگ نون نه بلکې د اسټابلیشمنت دی.
نو دا په خیال باندې دی چې د مسلم لیگ نون دومره اختیار نشته دا ټول د اسټابلیشمنت دی. مسلم لیگ نون هم په دې قطار کې شامل دی کدن نه نو سبب نمبر راځي دا مسلم لیگ نون نه زیات اسټابلیشمنت کار باندې تخته.
د یادونه دا چې نیب یو څو ورځې وړاندې د پیپلز پارټي غړي ډاکټر عاصم حسین او د هغې نه وړاندې قاسم ضیا د درغلو په تور کې نیولې دي او پلټنې ترې روانې دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی اوریدونکو چې موږ پکې تاسو ته سندرې هم درورو د ځوان سندرغاړي مدثر زمان په غږ به دایو وورو.
میں دسل گئے میں دار مان میں دے گل دکس پوگ میں دکا جانان میں دے سام دسل گئے میں دار مان میں دے گل دکس پوگ میں دکا جانان میں دے او گل دکس پوگ میں دکا جانان میں دے زڑ گے دکھا تر مان میں دے گل دکھا سپوگ میں دکھا جانان میں دے سام دا سل گئے میں دار مان میں دے او گل دکھا سپوگ میں دکھا جانان میں دے دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا اے نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا بس یو محبت چ فلزان میں دے دکس پوگ میں دکا جانا میں دے سا پاکستان میں دا سل گئے میں دار مان میں دے او گل دے کس پگ میں دکا جانان میں دے
دمن سر زمان سندر موردا اوریدن کو نهانی می بجی کی دن کی دی دمن ورشان با لن خبرو نه اور
د پاکستان پوز ادا کوي چې پرونې د هوایی بریدونو پر مهال د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې اولس وسلوال او د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې څوارلس وسلوال وژلې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ازادو سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جینګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللی دی. پرون په بیجینګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضرب ازب نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 15 نور وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړی دی. د پوز د مطبوعاتو څنګه ویلي چې دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل په کوټه کې په فرقیزه پیښو کې په خیبر ایجنسی کې د جنکو په سکولونو او د پولیو د مخنیوي په ټیمونو حملو کې ککړ وو. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتی چارواکي ادا کوي چې د پاکستان سوات او باجوړ سره تعلق لرونکي 15 وسلوال نیولې. د یاد ولایت د امنیه کمانډان پاسوال فضل احمد شیرزاد پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې د وسلوالو سره کلاشنکوفونه او لاسي بمونه هم نیولې دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په خپل یو وینا کې د ایران سره د اټومي لوزنامې دفاع وکړه. د نوموړي دا وینا له هغه یو شیبه پس مخې ته راغله چې امریکایي انتظامیه په کانګرس کې د دې لوزنامې په یقیني توګه د منځوري لپاره کافي وټونه حاصل کړي دي. او د یوکرين د ملي امنیت شورا پرون یو نوې پوځي مفتوره منزور کړي چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی او د نیټو د غړیتوب تر لاسه کولو په لړ کې په هیواد باندې د حلو ځلو لپاره غاښ شوی دی. په دې حق له د روس لاړه پسندستي د ډول کوم رسمي رد عمل مخې ته نه دی راغلی.
لن خبرونه مول منور شاه اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپان خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکل دا ورسپان لیکي چې حکومت د تیر کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب ازب په نوم سره عملیات پیل کړی دي او د دې دوران ډرون حمله هم تر سره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس لوري د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلی سیمو کې په ډرون بدونو کې هیڅ کمې ناراضي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لوري سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصلیز عملیات روان دي نو بیا د امریکا لوري د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي. ورسپان لیکي چې ترهګری د جرړینا ختمولو لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادی علتونو د لمینځ وړلو لپاره د هم حسي وشي. ورسپان لیکي چې قبایلی سیمې د ډېرې مودې راهسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي که حکومت هغوی ته د خاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګری ختم شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د نهه پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې د ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتل شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمت دباو قبول نکړو. ورسپان لیکي چې په قامی اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کارویان روان دي چا چې قامی خزانه لوټلې و او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولې شوې دي او دا ډېر بدترین صورتحال و. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت ځنې خلق نیولی دی نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایانی شروع کړی دی او جمهوریت په خطر کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطر کې نه دی بلکې جمهوریت تقاضا هم دا ده چې چا هم قامی دولت لوټلې وي نو د هغوی د احتساب وکړي شي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتل شي چې د پاکستان تر ټولو لوی خار کې یو وار بیا امن راشي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د نشه یي توکو د استعمال او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو او فارن افیرز مجلې بیا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې د پیدا شوو اختلافاتو په اړه لیکنې کړې دي چې تفصیل به یې له فرخندې اسد واورو.
فارن پالیسی لیکي دوا اونې وړاندې خبری ادارې ساوت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلی وو. د دغه هیواد د نشه یي موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینیټیوي کمیټې ته په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې امري او دغه یو زیاته شمیره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یو د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. کوچیر دغه قانون په سختۍ سره عملی شي نو دغه لته د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي چې دغه هم یو خبره نه ده. او بیا چې د نشه یي موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوی دي هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوی. د نشه یي موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي سمګلران عام خلک د خپل مقاصد لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي خو تر څو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نوي شوي تر هغې دغه مسله نشي هوارې دی. فارن پالیسی لیکې دي کې هیڅ شک نشته چې د نشه یي موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی. خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغې مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشه یي موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقونو سرغړونه ونه کړي. د دغه مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل او اوس چې هغه مړ دی نو 2 کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کې د او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه سوال شوی وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی خو امریکا په دغه خبره سره خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجلل کې یو خوا ملا عمر مړ شو بل خوا په طالبانو کې اختلافات راغلل خو واشنگتن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نشي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په کولو کې ځینې کمزوریانې لري او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره پر اټومي برخه کې د شوي تړون دفاع وکړه. ویل چې د ولسمشر باراک اوباما دا قناعت ترلاسه کړی دی چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جانکیری د دې څرګندونو تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل په معاصر تاریخ کې د بهرنیو تګلارې د بلې هرې پریکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوې ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جان کیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتوري باربرا میکالسکي اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمیر 34 ته ورسید. دا هغه شمیره ده که چیرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جان کیری وویل که چیرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی نو د دې تړون د اغیزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته.
As is President Obama.
زقانی شویم همدارز ولسمشر اوباما زموږ جګپوري پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخوانی پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون مش په سم لوري روان کړی په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله تر لاسه نکړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
روپای ټولنه تیار ده چې پر روسیې او همدارز اوکرایني بلتون غوښتونکو د لګولو مالی بندیزونو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوي. غربي هیوادونه غواړي چې روسیا او اوکرایني بلتون غوښتونکي په مینسک کې شوې د جنگ بندۍ لوزنامې بشپړ عملي کولو ته اړ باسي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له ما هارون بچا وري. اروپای ټولنه غواړي پر شاوخوا 200 روسی شرکتونو اشخاص او اوکرایني بلتون غوښتونکو د لګول شو اقتصادي او سفري بندیزونو موده د راتلونکو مارچ میاشتې تر 15 نیټې پورې وغځوي. ډیپلوماټان وایي د دې کار تر شا د ټولنې هدف پر روسیې فشار راوړل دي چې په مینسک کې شوې د جنگ بندۍ لوزنامه په بشپړ توګه عملي کړي. د بندیزونو غځولو په خبره پریکړه ښایي د سپتمبر پر 2 یعنی د چهارشنبه پر ورځ د اروپای ټولنې د جګپوړو چارواکو په غونډه کې وشي. اروپایي اتحادیې دغه بندیزونه په 155 اشخاصو چې پکې د روسیې حکومت سلاکاران، وکیلان او د اوکراینی یاغیانو مشران شامل دي لګولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه د حکومت مهم وزیران د دغه بندیزونو تر اغیز لاندې نه دي راغلي. په دې وروستیو کې د اوکراین د امنیتي وضعیت له ښه کېدو وروسته د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو وړاندیز وکړل چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړل شي. خدا اتحادی اکثریت هیوادونه غواړي چې د بندیزونو موده د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځول شي. اروپایي ټولنې تیر جون میاشت پریکړه وکړه چې پر روسیه باندې راتلونکو کال تر اولنۍ میاشتې پورې مالی بندیزونه پر ځای وساتي. اروپایي اتحادی امریکا او نورو غربي هیوادونو پر روسیه د دې لپاره چې په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ یې کاوه مالی بندیزونه ولګول. له روسیې او اوکراین څخه غوښتل شوی چې راتلونکو دسمبر میاشت تر پای پورې د جنگ بندۍ هغه لوزنامه په بشپړ توګه عملي کړي چې د 13 فبراير میاشت پر 12 د بیلاروس په پلازمینه کې شوې و. دغه لوزنامه په ترڅ کې اوکراین باید د هیواد په اساسي قانون کې یو لړ اصلاحات وکړي او روسیه بیا مکلفه ده چې له اوکراین څخه خپل ټول پوځي ځواکونه وباسي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو تیرونه برسلز ته د سفر په مهال وویل چې روسیا او اوکراینی بلتون غوښتونکي په دوامدار توګه د جنگ بندۍ د لوزنامې سره غړونې کوي او ځکه نور باندې د لګول شو بندیزونو موده باید وغځول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیجینګ ته تر سفر 2 ورځې مخکې په یو مرکه کې ویلي چې د لویدیز لخوا د هغه پر هیواد د لګول شو بندیزونو له کبله روسی کاروبارونه چین ته وختي دي. خو پوتین دا ونه ویل چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له چین سره د روسیې سوداګري کمه شوې ده. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنخوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پروندویل چې د روسیې پر ضد د لویدیځ لګیدلو بندیزونو د روسیې کورنی کاروبارونه هڅولې دي چې له چین سره باثباته سوداګریزي اړیکې جوړ کړي. دا خبرې د اروپای ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پښتنې په ځواب کې وکړي. د ویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیات کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوال اقتصادي وضعیت سربیره روسیه وتوانې د چي سوداګریزه پنګونه جاری وساتي چې شا او خوا 8.4 میلیارډ ډالر تر ورسیده. پوتین دا ونویل چې سش کال یې له چین سره څومره سوداګري کړې ده چې د بلومبرګ خبري اژانس د راپور لمخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 9% کم سو او تر 13.8 میلیارډ ډالر ټیټه سو. په سوداګرۍ کې د دغه کمی له کبله به چین او روسیه په 2015 کال کې د 100 میلیارډ ډالرو هدف ته نه رسیږي. پوتین له چین سره له هغه وروسته پر اړیکو ټینګار کوي چې په 2014 کال کې روسیه کریمیا له اوکراینه جلا کړه او په اوکراین کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو په ملاتړ سره یې له لویدیځ سره اړیکې سخت خراب شوې. پوتین د هغو ډیر شو دوارخیزو اسنادو په اړه هم یو څه معلومات وړاندې کړل چې د روسیې او چین ترمنځ د سوداګرۍ د تړونو په اړه وو. د ویل چې له چین سره د همکارۍ یو ښه بیلګه د تیز سرعت ریل پروژه ده.
د مشال تر څنګ وسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د لیبیا حکومت هغه هیواد ته د یمن، پاکستان او ایران د اتباعو په ورتګ بندیز لګولی دی. د لیبیا پوځ پرون وویل دا اقدام یې په دې هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی دی. په دغه اړه تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشیانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولی وو. د لیبیا پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي حکومت دې هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ورتلو هم بندیز لګولی. ورسلاغه چې یو کال مخکې د حکومت یې رقیب ډلې ترابلس ونیو، د لیبیا صدر اعظم عبدالله ثانی د دې هیواد په ختیځ کې د یوې وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست. نوموړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د السانی حکومت یوازې کولای شي چې د هیواد په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو له لارې او همدارنګ له مصر څخه پر مځکنۍ لاره د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي. د اردو یو لوړپوړی قومندان جنرال خلیفہ افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی، لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړی. په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی. دا دې فرمان یو نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس ته رسیدلی او د یو لوړپوړي پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشیان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریه د بعد انصار الشریعه په نوم مسلواله ډلې او نور سختریزو ډلو سره په یو ځای کې دوه تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کې دوه تورن شوي. د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازي ښار کې مرکزونه لري.
د اجمل ان رپورت مو اوریدو. اوس مو اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې د بریالي سمدی په غږ د غزل درته ورو.
ستې قسم به چې دا ستا محبت چا سره ده، سمات لتا سره، سمات لتا سره، سمات لتا سره ده. د وېسال قول دې دروخ تا فرښتیا سره دی، د وېسال قول دې دروخ تا فرښتیا سره دی، زما زړه سره دی، زما زړه سره دی، زما زړه سره دی، هو زما زړه سره دی، زما زړه سره دی، زما زړه سره دی. پاور دی اوشا چی مستر کی ہمیشہ ویلم دی، ہمیشہ ویلم دی، پتا شکم خروزگار میں تجڑا سر دے، زماز رتا سر دے، زماز رتا سر دے، زماز رتا سر دے. زحمتونه می پزان دی کا بس بولی، کا بس بولی، زحمتونه می پزان دی کا بس بولی، کا بس بولی، یار غم زکاستا اته چورو جفا سر دے، زماز رتا سر دے، زماز رتا سر دے، زماز رتا سر دے،
بریالی سمدی په غږ مغزل اوریدو. رازو یو بل رپورټ ته. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ذهني ناروغیو په اړه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د ملګرو ملتونو په مرسته شوی د یوې سروې په حواله ویل شوي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې په سلو کې شاوخوا 14 کسان په ذهني ناروغیو اخته وو. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
ګارډین ورځپاڼه وایي د تشدد له وجې په افغانستان کې ذهني او نوري ناروغانې پیدا شوې دي. د ریپورت په خبره د جګړو له لاسو خلکو ته رسیدلی دا تر ټولو لوی تاوان دی چې ځینې په پوهیږي او ځینې بیا علاج کوي. ګارډین د کابل میشتې غیر حکومتي ادارې انټرنیشنل سایکالوجیکل ارګنایزیشن حواله ورکوي چې مشري یې یو افغان ډاکټر فرشته قدوس کوي. په دې اداره کې 280 نفسیاتي یا روحي کارپوهان کار کوي چې پکې نیمایي ښځینه دي. د زابل روغتون یوه ډاکټره فریبه امین وای که څه هم شزی مخامخ له صدمه سره نه مخامخ کیږي خو سړی له تشدد ډکا رویه لري چې هغه د کورنۍ جګړو د زیاتېدو مهمه وجوي. دا وای د خبرو اترو او سلام مشورو لاري د شزو علاج ځکه ګران کار دی چې دوی پر چا باور نه کوي. د دې په خبره له شزو څخه د دوی سوچ فکر خوشا او خواهشونو پاړه ډیر کم پوښتل کیږي بلکې ټول بار یا بوج د شوزو پر اوجو وی. ډاکټر فریبا وای په داسې حال کې کې یو څوک هسي د شوزو سره ناشته وکړي او د دوی خبري واوري نو دا په خپل یو ډول د دوی علاج دی. ګارډین ورسپانې لیکي خپل افغان حکومت هم سهني ناروغي ته ارزښت ورکړي او په دې اړه په ملي کچه یو تګلارې جوړ کړي ده. د دې تګلارې لمخې د ټولو ولایتونو په هسپتالونو کې د زهني ناروغانو علاج مفت کیږي او آن په دې اړه د لارښوونې مواد پور انټرنیټ هم تر لاسه کېدلای شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان په ننګرهار کې د خونځو یو شمېر استادان د هغه هیواد د نوي تعلیمي نصاب نه خوشاله نه دي. دوی وایي چې د 12 ټولګیو پورې نصاب په دومره لوړ معیار لیکل شوی چې استادان یې په تدریسولو کې ستونزې لري. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
کابو درې کاله د مخه د افغانستان لپاره نوې تعلیمي نصاب جوړ شو چې اوس د ټول افغانستان په خونځو کې نوې نصاب تدریسیږي. خو د خونځو یو شمېر استادان وایي چې نوې نصاب په دومره لوړ میل لیکل شوی چې استادانی په تدریسولو کې پاتې راغلي دي. برهان الدین سیرت چې په یو شخصي خونځي کې استاد دی وایي چې دولت ته پکار دي چې د نصاب د ساده کېدو تر څنګ د استادانو لپاره لارښود کتاب هم ولیکي.
هغه څه چې پکار دي د کوونکو ته انتقال شي په هغه صورت کې کېدی شي چې د نصاب د ساده کېدو تر څنګ د استادانو لپاره سیمینارونه او ورکشاپونه په پراخه پیمانه په نظر کې ونیول شي. د دې تر څنګ هغه مرستندوی مواد چې چرګاډ یا ټیچ د استاد لارښود دي دا بالکل هغه مهم دملا تیر دی چې دا باید وای. متاسفانه چې دا غنشته دي.
د ننګرهار د خون یو روزنی په هنزي استاد زیورامان نصرت چې د نوی نصاب ټرینر هم پاتې شوی وایي چې ترغی په نصاب کې بدلون را نشي دا ستونزه حل نه لري.
زه د دې نصاب دیو ټرینر په توګه چې دا نصاب په ځینو ځایونو کې تدریس کړی دی او خون کې روزلی دی ولی خون کې ځان نه دی قانع کړی شاګرد هم نه دی قانع کړی. پس دا یو زنځیري پیچلتیا لري دا پیچلتیا نه حلیدونکې تر هغه چې په نصاب کې بدلون را نشي.
بل خو د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری وایي چې دوی د تیرو دریو کلونو رئیس په زرګونو استادان د نوي نصاب د تدریسولو په خاطر روزلی او د روزلو چاره لا هم دوام لري.
د دې لپاره چې په هنه وزارت د ستونزې په وخت حل کړي وي په ټولو ولایتونو کې هغه جمله نه پنځهار کې د خونکو د روزنې پروسه پیل کړه. د نن نترې کال وړاندې موږ لومړی ځل لپاره وزره خونکو د نوو نصاب قصره آشنا کړل. هر کال موږ په دوبنۍ رخصتیو کې په ژمنۍ رخصتیو کې د خونکو د روزنې پروسه مخته بیایو. اوس هغه سودم چې موږ لرل لازم خونکو لرل اوس الحمدلله نه لري او مشکل تر ډېره بریده پورې حل شوی دی.
یا د دیوی چې په ننګرهار کې د دینی مدرسو په ګډون 1900 خونځو کې 1,40,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت چې 15% انجونی جوړوي چې د نږدې 14,500 استادانو لخوا ورته تدریس ورکول کیږي. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دغه په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت او پیښور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپټل چې نه پیښور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
اوریدونکو په پاکستان کې د پښتو اردو او پنجابۍ ژبو فلمونو جوړونکي له مرکزی سنسر بورډ څخه غوښتنه کوي چې د اخترونو او همداراز د هیواد د کامی ورځو پر مهال یوازې د پاکستانی فلمونو نندارې ته د وړاندې کولو اجازه ورکړي. د فلم د پروډوسران وایي په پاکستان کې د غیر ملکی فلمونو په سینماګانو د خودل کېدو له وجې د هیواد خپل فلمی صنعت زیانمن کیږي. تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
لاہور کې په یو غونډه کې د فلمونو ډایرکټرانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د قومي تہوارونو په موقع یوازې د پښتو، اردو، پنجابۍ او نورو ژبو فلمونه لګوي او په بهر ملکی فلمونو دی بندیز ولګول شي. د لړکی د فلمونو ډایرکټر کیسن سنوبر مشال ریډیو ته وویل چې نن یو وار بیا د پاکستانی فلم صنعت مخ په ترقی روان دی او د دې غټ ثبوت دار چې روان کال د وړوکي اختر په موقع د پښتو ژبې و فلمونه لګي
پاکستان
یو بل د پښتو فلمونو پروڈیوسر ملک آصف اللہ مشال ریڈیو تا پدې حق لا اوه
خبر ادارې چې د دې انډیا د مونږ بایکاټ وګړو دغه فلمونو د اختر په ورځ یاد اختر د 14 اگست په ورځ یاد چې بلې د خوشاله په ورځ باندې چې د غریب لیستیو پاکستانی فلمونو د جره نقصان رسی دا پاکستانی پروڈیوسران دا خو خپل مدد فلمونو جوړې حکومت له پکار دي چې د دې ډیر مرستو
کلی چې مشال ریډیو د دې پروڈیوسرانو او ډایرکټرانو دا غوښتنه په اسلام آباد کې د فلمونو مرکزی سنسر بورډ یو غړي محمد شاباس په وړاندې کې خو نو هغه وی چې پاکستان کې یو شمېر سینماګانې دي او فلمونه کم جوړیږي نو ځکه دوی لومړی پاکستانی فلمونو او پس له هغه نور فلمونو ته اجازه ورکوي.
واری جو پیورٹی ہے نا وہ پاکستانی فلمیں پہلے
زمنګ لومړی ترجیح پاکستانی فلمونو ته ده. نو که په 14 اگست یا د اختر په موقع پاکستانی فلمونه راشي نو زمنګ دا کوشش وی چې لومړی پاکستانی فلمونه وچلیږي او بل دا چې پاکستان کې کم فلمونه جوړیږي نو په دې وجه بیا موږ نور فلمونو ته اجازه ورکو ځکه چې دلته سینماګانې هم زیاتې دي.
په دې بوقا فلم سازانو دا هم غوښتنه وکړه چې صوبایي سنسر بورډ دی بیا بحال کړي چې د غرنګ د هر ژبې فلم له خپلې صوبې سنسر کیږي نو دا شان بدوی ته ډیره اسانی وي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دی اوریدونکو د نازیه اقبال په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلئ او ترغه ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
She